یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه
په افغانستان کې د غرمې 12 بجې سوې د ازادي راډیو غرمنۍ خبری خپرونه پیل سوه چې یو ساعت دوام کوي. السلام علیکم. د دې خبری خپرونې په خبری راپورونو کې اورئ چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي چې د یوه هیئت مشري کوي کابل ته رسېدلی او په څو شیبو کې به له افغان چارواکو سره خبری پیل کړي. د خبرونې په پیل کې لاجمل ان خبرونه اورئ.
په فراه ولایت کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځیدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي له افغان چارواکو سره د خبرو اترو لپاره د یو پلاوي په مشرۍ کابل ته رسېدلی دی. او د 2013 کال آسیا جام کرکټ د یو ورځنیو لوبو سیالي نن په متحده عربي اماراتو کې پیلېږي. فراه کې د افغان ځواکونو د هلیکوپټر د سوځیدو په پیښه کې 15 تنه وژل شوي دي. دا پیښه تېره شپه د خاکي سفید په رنج سیمه کې هغه مهال وشوه چې افغان چارواکو په وینا د هلیکوپټر بیړنۍ ناسته وکړه او اور یې واخیست. په وژل شوو کې د هلیکوپټر 2 پیلوټان شامل دي. طالبان ویلي چې دوی د هلیکوپټر ویشتلې خو افغان لوري ویلي دي چې هلیکوپټر اضطراري ناسته کړې ده او اور یې اخیستی دی. د اضطراري ناستې د علت په اړه یې څه نه دي ویلي. دا پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی په مشرۍ یو هیئت نن په کابل کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت له چارواکو سره په دواړخیزو غونډو کې برخه اخلي. د پاکستان د رسنیو په وینا شاه محمود قریشی به د افغانستان له ولسمشر محمد اشرف غنی او اجرایي رئیس عبدالله عبدالله سره هم وګوري. د افغانستان جمهور ریاست ویل پاکستان څخه د عملی اقداماتو غوښتونکی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت بیا ویلي دي چې ښاغلی قریشی به له افغان چارواکو سره د کابل او اسلام آباد ترمنځ د عمل د ګډ پلان او د افغانستان د امنیت او سولې پر موضوعاتو وغږیږي. ولاندې په خبرونه کې په دې اړه تفصیل اوریدلی شئ. ټاکل شوې ده چې د افغانستان بانک نن 2.5 میلیونه ډالر بازار ته عرضه کړي. د افغانستان بانک عمومي رئیس خلیل صدیق بازار ته د 10 میلیونو ډالرو د وړاندې کولو د هدف په اړه ازادي راډیو ته وویل چې د افغانۍ د نرخ د لوېدو لپاره او د افغانۍ د ثبات لپاره د اقدام کوي. خلیل صدیق زیاته کړه چې د همدې هدفونو په خاطر د بانک له 15 کلونو راهیسې په کلني ډول بازار ته له 2 تر 3 میلیونو ډالر وړاندې کوي. د افغانستان بانک په داسې وخت کې بازار ته 2.5 میلیونه ډالر وړاندې کوي چې د ډالرو په وړاندې د افغانۍ ارزښت کم شوی او همدارنګ له افغانستان څخه ایران ته د ډالرو د قاچاق په اړه رپورټونه خبرېږي. د 2013 میلادي کال د آسیا جام کرکټ د یو ورځنیو لوبو سیالۍ نن په متحده اماراتو کې پیلېږي. د افغانستان په ګډون په دې لوبو کې 6 ملي لوبډلې هند، پاکستان، بنگلاديش، سریلانکا او هانګ کانګ د جام د ګټلو لپاره سیالي کوي. لومړی لوبه نن د سریلانکا او بنگلاديش ترمنځ د دوبۍ د کرکټ په نړیوال لوبغالي کې ده. دا مسابقه د کابل په وخت مازیګر په 14 بجو پیلېږي. افغانستان به د آسیا جام په دې سیالیو کې خپل لومړنۍ مسابقه د دوشنبه په ورځ له سریلانکا سره وکړي. د امریکا د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د بهرنیو چارو پر پوخانی وزیر جان کیری انتقاد کړی چې په وروستیو کې څو ځل د ایران له بهرنیو چارو وزیر سره کتلی. مایک پامپیو ویل د اوباما د وخت دغه چارواکي عملاً د تهران په برخه کې د امریکا پر پالیسۍ سترګې پټې کړې دي. پامپیو د جمعې په ورځ دا هم ویل چې د جان کیری او محمد جواد ظریف غونډې د منلو نه دي، پخوا داسې نه و شوي او مناسبې نه دي. تر دې ورځ مخکې ولسمشر ډونالډ ټرمپ جان کیری تورن کړ چې غیر قانوني غونډې د ایران له دښمنۍ ډک رژیم سره ترسره کړې دي. جان کیری تیره اونۍ په یوه وی مارکه کې ول چې لکلې د بهرنیو چارو وزارت پرې خې د 3 څلور ځلې له جواد ظریف سره غونډې کړې دي او په دې لیدونو کتنو کې د اتومي تړون پر مسلې هم خبرې شوې دي. د جرمني صدر اعظم ویلي تر څو چې په اوکراین کې د منسک د تړونونو په اساس دوامدار اوربند نوي ټینګ شوی د اروپایي ټولنې بندیزونه به پر مسکو په خپل حال وي. انګلا مرکل پرون د لیتوانیا په پلازمینه ویلنوس کې خبریالانو ته وویل چې په اوکراین کې سوله او د دغه هیواد ځمکنۍ بشپړتیا لا هم د دوی هدف دی. اروپایي ټولنې د دې لپاره پر روسیې بندیزونه لګولي چې د اوکراین په ختیځ کې د بیلتون غوښتونکو ملاتړ کوي. همداراز دا بندیزونه د دې لپاره هم لګول شوي چې روسیې د اوکراین کریمیا ټاپو وزمه له خپلې خاورې سره یوځای کړي. د اوکراین په ختیځ کې د روسي پلوه بیلتون غوښتونکو او حکومتي ځواکونو ترمنځ د 2014 کال د اپریل له میاشتې راهیسې په جګړو کې تر 10,300 ډیر کسان وژل شوي دي. تاسو له ازادۍ راډیو نه خبرونه اورئ. سعودي عربستان پرون ویل د یمن د حوثي اغیانو لخوا ویشتل شوي د لری غاټن ویشتونکو توغندي چې د سعودي د تیلو تاسیسات هدف و په هوا کې لمنځه وړي دي. د سعودي دولتي ټلویزیون د دې هیواد په مشرۍ د نړیوال ائتلاف په حواله ویلي دي چې دا توغندي د جیزان سیمې د پاسه مخکې تر دې چې په یو ګڼمیشتي سیمه ولګیږي لمنځه وړل شوي دي. د یمن حوثی شیعه ډلې چې ویل کیږي ایران ملاتړ کوي وایي پر سعودي عربستان د دوی د راکټي بریدونه د ریاض او د هغه د نړیوالو متحدانو د هوایی بریدونو په عکس العمل کیږي. د سعودي عربستان په مشرۍ نړیوال ائتلاف په 2015 کې د یمن په جګړه کې داخل شو چې هدف یې د ولسمشر عبدالربو منصور هادي بیا واک ته رسول دي. تاسو خبرونه له ازادۍ راډیو واورېدل.
افغانستان کې د غرمې 12 بجې او 16 دقیقې کیدونکې د تاسو ازادۍ راډیو ته غوږ یاست. افغان حکومت وایي د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر له افغان لوري سره پر ګڼو موضوعاتو خبرې کوي.
بحث پیرامون موارد امنیتی، موضوعات سیاسی و همچنین پلان عمل افغانستان و پاکستان برای
یو تحلیلګر موږ غوښتل چې کابل ته د پاکستان د یو وزیر سفر د کابل او اسلام آباد ترمنځ کړکیچ څومره کمولی سي.
ما دلته پاکستان سره څه مشکل ده چې د پاکستان ملکي حکومت لازم خلیات اختیارات نه لري او خصوصا د افغانستان او هند سره رابط د پاکستان د پوځ لخوا تنظیمیږي.
په بهرنیو موضوعاتو کې اوري چې د جرمني صدراعظم ویلي چې پر روسیې به لګیدلي بندیزونه پر ځای پاتې وي. د زهرو کاروان 19 پروګرام د خپرونې په دویمه نیمایي کې د نورو مطالبو تر څنګ اوریدلی سئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی لومړی بهرنی رسمي سفر له کابل پیل کړ. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي شاه محمود قریشی نن تر غرمې مخکې کابل ته ورسېد او ټاکل شوی چې د ورځې په جریان کې له افغانستان له ولسمشر، اجرائیه رئیس او د بهرنیو چارو له وزیر سره وګوري. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزارتونو ویلي چې پر امنیتي، سیاسي موضوعاتو بحث او د کابل اسلام آباد ترمنځ د سولې او عمل پر ګډ پلان خبرې د پاکستاني هیات او افغان چارواکو د لیدنو کتنو اصلي اجنډا دا جوړوي. یوسف خان زدران دا موضوع تعقیب کړي او نور تفصیل وړاندې کوي.
په پاکستان کې د عمران خان په مشرۍ د نوي حکومت له جوړېدو وروسته دغه هیواد لوړ پوړی لومړی چارواکی نن کابل ته راورسید. دا د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د شاه محمود قریشي لومړنی بهرنی سفر دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د سفر ایجنډا په سیاسي او امنیتي موضوعاتو بحث او د کابل او اسلام آباد ترمنځ د سولې او عمل پر پلان خبرې اترې دي. د یاد وزارت ویان صبغت احمد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامي پاکستان قرار است با رئیس جمهور، وزیر امور خارجه و رئیس اجرایه ملاقات بکنن. همچنین بحث پیرامون موارد امنیتی، موضوعات سیاسی و همچنین پلان عمل افغانستان و پاکستان برای صلح و همبستگی خواهد.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي محمد فیصل بیا ویلي چې له کابله د پاکستان د بهرنیو چارو د وزیر په توګه د ښاغلي قریشي د بهرني سفر پیل په سیمه او افغانستان کې د امن لپاره د پاکستان د لیوالتیا ښکارندوی کوي. د خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې کامیاب پیل به په راتلونکي کې د سولې د خبرو او دواړو هیوادونو ترمنځ د ښو اړیکو جوړېدو لامل وګرځي. په ورته وخت کې ځینې پاکستاني رسنیو لیکلي چې کابل ته د پاکستان د دغه پلاوي تر سفر مخکې د پاکستان لوړ پوړي چارواکي د صدر اعظم عمران خان په مشرۍ په یوه غونډه کې چې دغه هیواد د پوځ او ایسای مشران هم پکې وو له افغانستان سره د اړیکو د سولې د خبرو پر موضوع غږېدلی دي. جیو نیوز د ځینو سرچینو په حواله لیکلي چې دواړو هیوادونو ترمنځ به د سولې او عمل پر پلان د پولې په مدیریت، په سوداګریزو اړیکو او په جلال آباد کې د پاکستان د قونسلګرۍ د بندېدو په ستونزو هم خبرې وشي. جیو نیوز دا هم کلی چې شاه محمود قریشی به افغان ولسمشر ته د پاکستان د صدر اعظم لخوا هغه هیواد ته د سفر بلنه هم ورکړي. ولسمشر غنی په وروستي ځل په 2015 میلادي کال کې د افغانستان په اړه د آسیا زړه په کانفرانس کې د ګډون لپاره اسلام آباد ته تللی وو، خو تر هغې وروسته چې د افغان حکومت په خبره پاکستان افغانستان سره په خپلو ژمنو کې رښتینی پاتې نه شو، د دغه هیواد مشرانو هم د بیا بیا بلنو په باوجود هغه هیواد ته له سفر ډډه کړې. د افغانستان د مشرانو جرګې د نړیوالو اړیکو کمیسون وایي د افغانستان او د پاکستان د نوي حکومت ترمنځ د خبرو اترو د تازه فصل په پرانیستل کېدو د پاکستان او امریکا د دریځونو ته په کتو سره تمه ده چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ ترنګل اړیکې بیرته روغې شي. د دغه کمیسون مرستیال محمد عثمان رحماني په دې اړه ازادي راډیو توول
راتک دی وزیر خارجه دا موږ دې ته ځکه خوش یو چې وسالات د پاپ شان باندې دي وسالات بدل سی ویلي هم نړیواله ټولنه هم خپل زمنګ امپایګان او هم زمنګ خپل حکومت اوس دې نتیجې ته رسیدلې ده چې په جنگ باندې مسائل نه حل کیږي، په لحاظ باید مذاکرات وشي.
دی وی د افغانستان او پاکستان ترمنځ شته ستونزې هم په تاوتریخوالي نه بلکې په خبرو هواریږي. د کاغلی رحمانی په خبره افغانستان باید د خبرو اترو د رامنځته شوي فرصت څخه استفاده وکړي او هم پر پاکستان نړیوال فشارونه تعقیب کړي. یوسف زدران، ازادي راډیو، کابل.
عمردل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی چې د یو هیئت مشري کوي کابل تر رسیدلی او په څو شیبو کې بل افغان چارواکو سره خبرې پیل کړې. د پاکستان ډان ورځپاڼې نن خبر ورکړ چې پرون جمعه په اسلام آباد کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی د دغه هیواد لوی درستیز جنرال جاوید قمر باجوا د آی ایس آی مشر جنرال نوید مختار په یوه غونډه کې چې مشري صدر اعظم عمران خان کوله د پاکستان پر بهرنۍ پالیسۍ خبرې وکړې. تر دې غونډې وروسته په یو بیان کې د پاکستان حکومت چې له دوستو هیوادونو سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وسوې، دغه راز پر امنیتي مسایلو بحث وسو. ډان ورځپاڼې لیکي چې د پاکستان د اطلاعاتو وزیر فواد چودري ورته ویلي دي چې د اسلام آباد په پرونی غونډه کې د پاکستان لوی درستیز جنرال جاوید باجوا کابل ته د خپل تیر سفر په اړه هم معلومات ورکړل. شغلی بجوا په جون میاشت کې کابل ته سفر کړی وو او ولسمشر محمد اشرف غنی سره یو په یو په یو غونډه کې برخه اخیستې وه. عمران خان نږدې میاشت مخکې د پاکستان د صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د ویلي چې د افغانستان د سولې په بهیر کې به مرسته وکړي. د داسې ژمنو په کولو سره د شاه محمود قریشی د کابل سفر ته باید افغانان څومره هیلې ولري؟ دا پوښتنه د مرکې په پیل کې احمد شیبر د سیاسي چارو لکتونکي مجیب لمر څخه کړې ده.
عمران خان یادونه کړې وه چې دوی به نه یوازې له افغانستان سره بلکې له ټولو ګاونډیو هیوادونو سره رابطې کوي او دغه سفر هم په هماغه ترڅ کې ترسره کیږي. ما دلته پاکستان اساسي مشکل دا دی چې د پاکستان ملکي حکومت لازم اختیارات نه لري او خصوصا د افغانستان او هند سره رابط د پاکستان د پوځ لخوا تنظیمیږي. نو دلته د پاوز اهداف بیل دی او هغه څه چې د ملکي حکومت لخوا تر دې دمه مطرح شوي دي هغه د پاوز لخوا نه منل کېږي. له دې وړاندې هم د پاکستان سره توافقات شوي وو او حتی په لیکلي بڼه یې افغان حکومت سره ژمنه کړې وه چې دوی به د سولې او کتاب برخې کې مرسته کوي، خو هغه ژمنه تر دې دمه د کاغذ پر مخ پاتې شوې ده او عملي شوې نه ده.
المرسب کتونکو هم دا خبره کړې ده چې د عمران خان له حکومت سره د پاکستان پوځ ډیر همکار دی، حتی دا تور هم پوری شوې ده چې په انتخاباتو کې پوځ لاسوهنه وکړه او زمینه یې ته برابر کړه چې عمران خان د پاکستان صدر اعظم شي. که چیرته دا خبره ومنل شي نو بیا فکر نه کوي چې د پاکستان دغه د پوځ او ملکي حکومت سیاست هم سره یو شوی؟
نو که داسې موږ وانګیرو چې د پوځ او ملکي حکومت سیاست یو شوی ده، دلته دویم آپشن چې مطرح کیږي هغه په افغانستان کې د پاکستان ګټې دي. موږ باید دې ته متوجه اوسو چې پاکستان له افغانستان څخه څه غواړي. یوه اساسي غوښتنه د پاکستان دا ده چې د افغانستان بهرنی سیاست خصوصا د هند سره رابط باید له سره تنظیم شي او تر ډېره حده پورې د پاکستان په خوښه واوسي. دا هغه څه دي چې د افغانستان سیاسي خپلواکي تر سوال لاندې راولي او حتی له منځه وړي. نو دا چې ویل کېږي چې د پاکستان د پوز او ملکي حکومت سیاست یو ده، تر دې دمه یې کنټراکټ نه لیږل کېږي. دا هغه وخت مطرح کېدی شي او منل کېدی شي چې عملا دوی اقدامات وکړي.
په وروستیو کې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی دا خبره وکړه چې د سولې هیلې زیاتې شوې دي. دا خبره یې تیره اونۍ دوه ځله تکرار کړه. که چیرته دغه خبره ومنو نو فکر نه کوي چې د شاه محمود قریشی سفر ممکن مؤثر وي او اغیزمن وي، ځکه چې ډیر کسان په دې باور دي چې د افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان ډیر مرسته کولی شي.
د دې شک نشته چې د افغانستان د سولې په برخه کې پاکستان فوق العاده مرسته کولی شي، ځکه طالبان د دوی کنټرول لاندې دي او د دوی لخوا اداره کیږي، د دوی لخوا خط ورکول کیږي او هغوی د هماغه څه کوي. د سولې په تړاو چې جمهور رئیس غنی کومه خبره کړې ده، هغه تر ډېره حده پورې د سیمې او د نړۍ وروستیو هڅو ته اشاره ده، مشخصا امریکا د امریکا هڅو ته چې امریکا د پاکستان باندې تر یو حده پورې فشارونه زیات کړي دي. ولې ما نظر دا دی تر هغو پورې چې پاکستان عملي اقدام نه کوي، دوی په وعدو باندې باید نور موږ ونه غولېږي، ځکه دوی د تیرو اولس اتلس کلونو په اوږدو کې تل ویل چې موږ سوله ثبات وړو په افغانستان کې او له افغانستان سره به موږ مرسته وکړو، اما عملا دوی بل څه ثابت کړي دي. او پاکستان غواړي چې وخت واخلي او تقریبا وخت ځای کې تر هغو پورې چې امریکا کې د امریکا د حکومت رهبري تبدیل شي او هغه بیرته که نوې رهبري راځي دوی ورسره په یو ډول مناسبات وکړي.
د افغانستان د سیاسي چارو کتونکو مجیب المر ول ازادي راډیو سره په مرکه کې
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو ووري.
او سم وصل وسل د نن ورځې اقتصادي خبرونه لولي.
د بلخ ولایت د کرنې او مالداری ریاست وای د رواني اونۍ تر پای پورې به د دغه ولایت په کروندګرو 600 میټریک ټنه اصلاح شوي تخمونه وویشل شي. د بلخ ولایت د کرنې رئیس سراج الدین مهربان نن ازادي راډیو ته وویل چې اصلاح شوي تخمونه به د بلخ ولایت په 14 ولسوالیو کې د ژمنی کمپاین پر مهال وکړل شي. نن موږ خبره د دغه بزری تخمونو په ویشلو سره به د غنمو په تولید کې د زیاتوالي ترڅنګ خلکو ته د کار زمینه هم مساعده شي. د سوداګرۍ صنایع وزارت وایي د ممبئی په اقتصادي ناست کې افغانستان خېل استراوړن لرلې دي. د دې وزارت وایي مسافر قوقندی نن ازادي راډیو ته ویل چې په دغه ناست کې افغانستان د قانونو د کیندنې او وچې او تازه میوو په برخه کې زیات قراردادونه ترلاسه کړي. ښاغلی قوقندی دغه ناست د افغانستان لپاره ګټوره بولي، وایي چې نن د دې ناست په ورستۍ ورځ هم خای افغانستان ځنې نور قراردادونه ترلاسه سکری. د پرمختګ په لور د ممبئی په نندرتون کې چې د سپتمبر له 12 نه پیل شوه، پکې د افغانستان، هندستان، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو ناسباندې 2000 صنعتکارانو ګډون کړی دی. دغه نندرتون هدف افغاني تولیداتو ته بازار موندنه او په افغانستان کې د خصوصي سکتور ملاتړ خوندل شوی دی. او نن د کابل ښار په بازارونو کې د یو شمېر خوراکي توکو بیې په دې ډول دي: یو بوجي وړه 200 افغانۍ، د بوري یو 500 کیلو بوجي 1400 افغانۍ، د وریجو یو درې منې بوجي 2000 افغانۍ، 1400 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پېټرول په 500 او یو لیټر ډیزل په 1500 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شاهزاده سرای کې د زینو بهرنۍ واسرو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 15 افغانۍ 40 پولا، یو یورو 50 افغانۍ 80 پولا، یو انګلیسي پاوند 90 افغانۍ، یو سعودي ریال 90 افغانۍ 50 پولا، زر ایرانی تومنه 50 افغانۍ 40 پولا، او زر پاکستانی کلداري 1500 افغانۍ.
او وسم یو بهرنی موضوع تعقیبو. د جرمنی صدر اعظم انګلا مرکل وای پر روسیې به د اروپایي چلونی بندیزونه پر ځای پاتې وي. پر روسیې د امریکا متحده ایالاتونو هم لخپل لوري د بندیزونو د دوام خبره کړې ده. دغه بندیزونه په اوکراین کې د روسیې د مداخله لکبل لګول سی دي. رضوان مراد د موضوع سره لپاره استودیو کې را سره د مراد صاحب د جرمنی صدر اعظم پر روسیې د بندیزونو په اړه تازه څرګندونه کړې دي.
مننه سالی صاحب. انګلا مرکل پرون د لتوینیا په پایتخت کې وو، خبريالانو ته په روسیې د بندیزونو پر مسأله باندې د مسألې په اړه خبرې وکړې. انګلا مرکل وی چې تر څو پورې د اوکراین په ختیځ کې د 2015 کال د اوربان هغه تړون چې د منسک د تړون په نامه یادیږي دا په پوره ډول عملي نشي او دغلت اوربان ټینګ نوي، پر روسیه به د اروپایي ټولنې په خاص ډول بیا د جرمني بندیزونه پر ځای پاتې وي. د جرمني بندیزونه پر روسیه ډیر مهم دي، ځکه روسیه له جرمني سره د انرژي برخه کې راکړه ورکړه درلوده او د غراس د جرمني ورته په اروپا کې یو لوی یعنی پارتنر یا شریکو. انګلا مرکل ویل دي چې دا د پورې تعلق لري چې روسیه د اوکراین مزکنی بشپړتیا ته درناوی ولري، او دا هغه هدف دی چې اروپایي ټولنه او جرمني غواړي چې روسیه دا کارونه وکړي، نور بندیزونه به بیا پر لری کیږي.
بل په خپل روسیه د دوغو بندیزونو او د غرض د اوکراین په ختیځ کې د رواني جګړې پاره څوي.
روسیا خو له اوله ورځ نه له 2014 کال د اپریل میاشت نه لکه نه چې د کریمیا ټاپو زمل خپل خاور سره یو ځای کړی ده، له هغې راهیسې وي چې د اوکراین په مسایلو کې مداخله او لاسوهنه نه کوي. خو امریکایان او دغه راس نور غربي نړۍ وایي چې دوی شواهد لري، ملګرو ملتونو او نړیوال ټولنې ته وړاندې کړي دي چې روسیا دغه ته د جګړې تمویلونکې ده او د اوکراین بلتون پالو سره د پیسو او د وسلو مرسته کوي. دا هم باید وایي چې تر اوسه پورې دغه څلور کلنه جګړه کې د اوکراین په ختیځ کې تر 10000 زیات کسان وژل شوی دي. خو روسیه بیا کڅه هم چې په دغه تړوند اوربند کې د اوکراین د ختیځ روسیه شامل ده، خو روسیه بیا د اوکراین حکومت ملامتوي وي چې د دې تړوند د پرځای ساتلو لپاره اقدامات نه دي کړي او د سرغړونه ترې شوی دي.
ډیره مننه له رضوان مراد څخه. موږ وردل چې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل وایي پر روسیه به د اروپایي ټولنې بندیزونه پر ځای پاتوي. دغه بندیزونه په اوکراین کې درو روسیې د مداخلې له کبله لګول سوي دي. پر روسیې د امریکا متحده ایالاتونو هم د دغو مداخلو له کبله ځینې بندیزونه لګولي.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق
کردیم. ازادي راډیو سره اوسئ او تر نورو زر د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر شئ.
بیرته د افغانستان مسایلو ته ورګرځو. ځینې څارونکي وایي چې د افغانستان جګړه ښایي د سوریې تر جګړې ډېره خونړۍ وي. دا چې ولې د فرانسې خبري اجنس په دې اړه یو راپور خپور کړی، مهمې برخې له احمد تکل ناوري.
په داسې حال کې چې د افغانستان په 19 کلنه جګړه کې تشدد اوج ته رسېدلی، څارونکي وایي دا جګړه ښایي سږکال د سوریې او د نړۍ د بلې هرې جګړې په پرتله ډېره خونړۍ وي. دا مایوسونکې ارزونه د ناټو په مشرۍ د غوڅ ملاتړ د ماموریت د چارواکو له خوشبینانه څرګندونو سره څرګند توپیر لري او د افغانستان د کړکیچ په ختمولو کې د ناامیدۍ نښه ده. فرانس پرس خبری اجنس په خپل تحلیلي راپور کې لیکي په داسې حال کې چې د سپتمبر د 11مې له حملو راورسته په امریکا کې زیږیدلی نسل رسیدلی او د همدې نسل ځوانان اوس په پاوڅ کې خپل نمونه لیکي. دا مایوسونکې څیړنه ښیي چې د افغانستان د جګړې لپاره د ولسمشر ډونالد ټرمپ ستراتیژي هم د پخوانیو ولسمشرانو په څیر ناکامه ده. د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان د چارو کارپو جاني والش فرانس پرس اجنس ته ویلي چې د افغانستان د جګړې له زیاتېدونکو تلفاتو او د سوریې د جګړې د احتمالي ختمېدو له نښو نښانو ښکاري چې د افغانستان جګړه ښایي د نړۍ د یوازیني خونړۍ کړکیچ په توګه دوام وکړي. والش وایي په افغانستان کې هر کال یو نوی خونړۍ کال وي او وضعیت هر کال د تیر هغه په پرتله نور هم خرابیږي. د سوریې د بشري حقوقو د څار د ټولنې د ارقامو لمخې په دې هیواد کې د تیر یو کال په جګړو کې له 15 زرو زیات خلک وژل شوي. خو د بحران د نړیوال سازمان سلاکار ګرایم سمیت وایي له نښو نښانو ښکاري چې د افغانستان په جګړه کې د ملکي وګړو او د جګړې د ګډونوالو په ګډون د وژل شویو کسانو شمیر په 2013 کال کې ښایي 20 زرو ته ورسیږي. سمیت وایي دا د نړۍ د بلې هرې جګړې د تلفاتو په پرتله لوړه شمیره ده. د جګړو د تلفاتو ثبتونکې نړیواله اداره UCDP چې مرکز یې په سویډن کې دی وایي په 2018 کال کې په افغانستان کې د جګړې د ټولو خواوو د تلفاتو شمیر 9,604 نوي تنه وو. دا ټولنه اټکل کوي چې د افغانستان د جګړې د تلفاتو شمیر به سږ کال په بیساری ډول زیات وي. د پوځي چارو کارپو محمد اګل مجاهد فرانس پرس اجنس ته ویلي چې افغانستان د سیمه او نړۍ د قدرتونو ترمنځ د نیابتي جګړې په ډګر بدل شوی او وضعیت یې په خرابېدو دی.
افغانستان به طرف جنگ های نیابتی روان است و به طرف از این روان است که سوریه بتر شود. شما اینجا میبینید آیسته آیسته جنگ های نیابتی سعودی و ایران، جنگ های نیابتی هند و پاکستان و جنگ های نیابتی روسیه و چین و آمریکا را. اینجا اختلافات روز به روز زیاد شده میره.
د ملګرو ملتونو د یو وروستي راپور له مخې د افغانستان د جګړې د ملکي تلفاتو شمیر د روان 2013 کال په لومړیو شپږو میاشتو کې څه کم 1100 ته لوړ شو چې په پخوانیو کلونو کې ساری نه لري. د فرانس پرس راپور د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د مرستیال ویاند نصرت رحیمی په حواله لیکي چې د 300-400 ترمنځ وسلوال مخالفین هر اونۍ په جګړو کې وژل کیږي. رحیمی په جګړو کې د وژل شویو ملکی وګړو او افغان پوځیانو شمیر ونه خود. خو د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت د سرمفتش د ادارې سیګار د راپور له مخې له 5000 زیات افغان پوځیان هر کال په جګړو کې وژل کیږي. خو څارونکي باور لري چې د تلفاتو دا شمیرې له حقیقت سره اړخ نه لګوي. د بحران د نړیوال سازمان سلاکار ښاغلی سمیت وایي چې سږ کال د افغان ځواکونو تلفات ښایي بګنوونکي وي.
اوس به اجمل تورمان راته وایي چې په کابل کې ورځپاڼه څه خبره کړي.
کابل چاپ ورځپاڼو په خپلو نننیو غنو کې د نورو مطالبه ترڅنګ په افغانستان کې د ښځو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د پراختیایي پروژې پروموټ د ناکامۍ په اړه یو شمېر لیکنې او سرلیکنې چاپ کړي دي. ویسا خپلواکي ورځپاڼې لیکلي چې د افغان ښځو د وړتیاو د لوړولو لپاره د امریکا سلګونه ډالر مرسته هایفومیل شوې ده. ورځپاڼې وړاندې لیکلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سرمفتش ځانګړې ادارې ویلي چې 280 میلیونه ډالره چې د افغان ښځو د وړتیاو د لوړولو لپاره ځانګړې شوي وي هایفومیل شوي دي. ورځپاڼې د نیویارک ټایمز او افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سرمفتش جان سبکو په اوله لیکلی چې دغه اندازه پیسې تر 2022 میلادي کال پورې د 15000 خزو د وړتیاو د لوړول لپاره ځانګړي شوی وي چې د پروموټ پروژې د یو شمیر کارکونکو لخوا های فومیل شوی دي. د مطلب په دوام لیکل شوی چې جان سبکو ویلي په دې برخه کې هیڅ د پام وړ فعالیت نه تر سترګو کیږي. مانګار خپلواکي ورځپاڼې هم په خپل مطلب کې دغه پروژه ناکامه بللې ده. ورځپاڼې لیکلي چې د افغانستان لپاره د امریکا د سر مفتش ځانګړي ادارې ویلي چې د افغان ښځو لپاره د امریکا د نړیوالې پراختیايي ادارې د ابتکاري پروژه ناکامه ده او د امریکا د مالیه ورکوونکو پیسې بې ځایه لګیدلې دي. د مطلب لیکوال دا هم لیکلي چې د دغه پروژې له پیل راهیسې تر اوسه 15 میلیونه ډالر مصرف شوي چې لاسته راوړنې یوازې خودندو ته د 55 میرمنو رسول خودل شوي دي. په مطلب کې د دغه پروژې په اړه د جان سبکو په حواله راغلي چې د امریکا نړیوالې پراختیايي ادارې په دې برخه کې اضافه ګوي کړې او د امریکا او افغانستان خلکو ته درواغ ویلي دي. په مطلب کې د نوموړي په حواله دا هم راغلي چې د افغانستان لومړۍ میرمنې رولا غنی ویلي چې د دې پیسو ډیره برخه په اداري کارونو لګیدلې ده. ملي ارمن خپلواکي ورځپاڼې هم د موضوع په تړاو په خپل مطلب کې لیکلي دي. ورځپاڼې لیکلي دا پروژه 15 کاله مخکې پیل شوه او په ټوله نړۍ کې د ښځو لپاره یوه لویه پروژه ګڼل شوې چې ټاکل شوې وه د لسګونو زرو ښځو لپاره د کار زمینه برابره کړي. خو په مطلب کې د افغانستان لپاره د امریکا د سر مفتش په حواله راغلي چې دا اوس ښځو ته له یو روزنیز پروګرام پرته بل څه نه دي او مؤثریت یې هم نه دی معلوم.
یو هوایی شرکت غواړي چې ګرځندویان د سپوږمۍ مدار ته بوځي. نور لیسمت څاروان نوري.
سپیس اکس کمپنی چې مرکز یې په کالیفورنیا کې دی ویلي چې یوه تن ورڅخه غوښتي چې په بی اف آر فضایي راکټ کې د سپوږمۍ مدار ته بوځي. د رویټرز او فرانس پریس خبری آژانسونو د راپورونو له مخې ټاکل شوې ده هغه ستور بیړۍ چې سپیس اکس کمپنی د مریخ د سفر لپاره جوړوي د سپوږمۍ مدار ته انسان هم یوسي. د سپیس اکس کمپنی ویندوی په یو ټویټري پیغام کې ویلي چې یو وطن چمتواله شوډلې چې په بی اف آر ستور بیړۍ کې د سپوږمۍ شاوخوا ته ځي. په همدې حال کې د ټسلا خاوند الن ماسک به د دوشنبه په ورځ چې د سپتمبر 18 کیږي د دې سفر جزئیات اعلان کړي. تر اوسه پورې یوازې 24 انسانان سپوږمۍ ته تللي دي. وروستی انسان په 1922 میلادي کال سپوږمۍ ته تللی و او له هغه وروسته هیڅوک سپوږمۍ ته نه دی تللی.
ستاسو له پیغامونو
سلام قبول کی بار له سلام ز لالایما د کندهار خبرې کوم. د دغه معروف ارغسان پر برابر باندې چې د بند کوم دلته موضوع د شپږ وکاله شپږ کاله د مخه دغه موضوع وروره چې وای راپور دسی بیا بیرته ورکه سی وای دغه تیر والی چې دغه والی ورور دی دغه په وخت کې دغه موضوع وروره د موضوع به چې راپور کوي د ازادي رادیو دغه موضوع مشارکې کې چې وروره دغه وسولي شپږ وکاله کیږي چې دغه دې په منظور شوی دی دغه بوجه راغلی ده او پلان کړه دا ولینه کیږي شپږ کاله وکاله چې هغه د بندې چې وروره پنځول سوالی کې ګټه رسیږي چې ودا د امانول سوالی ده ودا تختپولول سوالی ده ودا بولدکول سوالی ده یو خو دې سره معروف یو ارغسان دی دغه وروره زموږ دغه یو आवाज ورسوي دغه ډېر لوی مشکل دی دغه مشکل سره ان شاء الله د ګردو مشکلات لیږي زموږ کې ومنکیو بابا چې دا وبر راپور کیږي دغه سره د برمود څنګه به پیدا شي خدای مال څه به مخم شس.
السلام علیکم د آزادۍ د کارکونکو ته او اوریدونکو ته د آزادۍ نړۍ مننه کوم چې پیغامونه دې مونږه په واټو دې مونږ په ژبه باندې خبرلې ډېر ډېر خوشاله زه د شهزادو نه جبار خان خبرې کوم او دې مونږه د شهزادو په سړک باندې کار ډېر ډېر ساکنه ده دې دغه سړک په جوړېدو سره دې مونږه په زراعت ډېر وده کړې ده مخکې مونږه به چې کومه ترکاري یا رومیان را رسول ښار ته به ډېر په قیمت لګښت باندې را رسېدو اوس موټر والا مونږ سره ډېره گزاره کوي تر مینځې پورې سړک پوخ شوی کنګریټ شوی او دغلته کار ټاکنه ده شرکت والا کار سم نه کوي غواړو د وزارت فیدامینه چې دغه کې مونږ سره نور همکاري وکړي مونږ ولسونو اوس د زراعت په مخه کړې ده او چې مونږ ته دغه چې کوم تولیدات د زراعتي چې دا په ارزان قیمت باندې جلال آباد ښار ته کابل ته راورسو مونږ باندې بیا د کرایه لګښت هم راځي نو نور هم د ولسو نظرات ته مخه کړي مونږ غږ لوړ